Radio.
درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیک مرقه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زاجملن ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې د اف ام په 5.5 د ازادي رادیو خبرونه اوریدل کیږي دا نور کله پشان د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی وای د وشکاله لکبل د خلکو د ستونزو حل د حکومت د لمړیتوبونو څخه دی د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو وړل پرون کابل ته رسیدلی او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی کپدې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبالغ خوشی نکړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي بشپړ خبرونه واوري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي ولسمشر غنی د سرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر د دې ولایت له ولایتي شورا د چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړي خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې ورسره دی چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ په بادغیس کې د وچکالۍ او نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل ولسمشر غنی وویل د حکومت د لومړیتوبونو څخه یوه ده چې د وچکالۍ له کبله زیانمنو ولایتونو کې د خلکو ستونزې هوارې کړي او تر را روانو دریو میاشتو پورې په دې برخه کې هر اړخیز اقدامات وکړي سکل په افغانستان او د نړۍ په ډېر شمېر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمېر کروندو او کروندګرو ته لا د مخه زیانونه اړولي دي افغان چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینکی او کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تنې برسیرن ټپی کړي د کابل امنی قمندانۍ ویان حشمت ستانګزي ازادي رادیو ته ویل چې قاعده چاودنه د ګاز په وډه بکې شوې وي
دا کوم ورته ماینو خو په ډېری ګمان سره زموږ لومړنی ویچر نه ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن ساتي ته پکړی
ښاغلی ستانګزي زیاته کړې چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوې دي پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي لخوا په نښه شول په دې حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی د چارواکو په وینا څلور کسان وژل شوي دا سولې د سفیرانو په نوم د پاکستانی او تاجکستاني ځوانانو وډله پارون کابل ته ورسیده دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیټیک یا د ډلېزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي او په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام مخه د جګړې د دوام پر ضد غږ وچتی شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې څخه ده چې له پاکستان نه راغلي دا وایي چې د خپل هڅو بریا ته هیله مند ده
په پا پاکستان کې هم حالات خراب وو شانتي په افغانستان کې هم د ډیره مودې راځي حالات خراب دي که زمونږه پراتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کو د دې د وږي نه زمونږه امن چې کوم دی یا سوله چې کوم ده دا راتلې شیندا بډیر ځاته خبره وي
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترکیه ته غواخ کړي چې په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبالغ خوشی نکړي پراخ بندیزونه به پرې ولګي ټرمپ پر ټوئیټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي مبالغ او نیک انسان بللی او خبرداري ورکړي چې متحده ایالات به د نوموړي د وګړې مودې د نظربندۍ لکبل پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګي د دې پیغام لخبري دوسم د سیوروسه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویل چې ترکیه د چامر نشي منله چاوش اوغلو پر ټوئیټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیڅ غوښونه ونه زغمي هغه زیاته کړ چې د قانون پلي کول په ټولو یو شان دی او هیڅ څوک ترې استثنا نه دی د ټرمپ له پیغام مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په یو ورته پیغام کې غواخ وکړ چې کابرانسن خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیه بندیزونه ولګي دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 25 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه تحریک انصاف ګوند پرون روسه لدی چې د ټولو رایو تقریبا نمایش میرل شوی د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو لمخې یو شپېته سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا او په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو مخې د بلاول بټو زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند درېم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمېر ټلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف ښایي د ملي اسمبلۍ له 270 څوکیو څخه 190 څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیگ نون او ګڼ شمېر نورو ګوندونو دا انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللې دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچنی بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګو چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا سفارت یو ویاندوی ویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بلجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپل بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې د افغانستان سره هم په خو اړیکو د سولې په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په پاکستان کې بریا ته د تحریک انصاف د رسیدو او د تازه حال په اړه د مشل راډیو څخه زما د همکار پامیر ساحل سره غږیږو. د امریکا وال سټریټ ژورنال رسپانی د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله لیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت سره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی وه او هلته یې له طالب استازو سره کتلي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي په دې به رسنیو ته کتنه ولرو. د ژوند رنګونه هم اوري او د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته ګواښ کړی دی که دغلته یو نظر بندې سوي مبالغ خوشې نه کړي نو پر ترکیه به بندیزونه ولګوي. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې وشول چې په دې هیواد کې د نامنیو او تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای هڅه په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے اس کے بعد
افغانان سولہ غواڑی خود دوہم ہے واچے پا افغانستان کے سولہ غواڑی ہے پاکستان دی کپ افغانستان کے سولہ وی پا پاکستان کے بہم سولہ او امن وی او زمون حکومت با پا افغانستان کے دے سولے دے ٹنگخ پا برخ کے تروسے وسے حدث بکر
افغانستان میں امن لانے کی کوشش کریں.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وی د نه پویږي چې راتلونکي صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري کنه. خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډیر ځلیلی د کاته کړی دي څرګندوي چې نوموړي پخواله دی هم د تورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
ما توقم همدا و چې د انتخاباتو ګټل وروسته دوی با د افغانستان پاروان با د پاکستان پالیسی که یو تعمیری او د سول یو صحبات که ما یوی پالیسی وست یو د افغانستان سره د نگدو اړیکو داسی اړیکی چه پاگه که عام خلق پاسانه سر تگراتا گوکته شیو همدارنگ سوداگری و تجارتو دا پراخ شیو په افغانستان که پا سول او پا صحبات که یو مهم رول ولو بگی.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي ځکه د پوینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابل خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بیوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلې وو دای داسې یو پاکستان غواړي چې چاته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې څلور شپېته برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید وو او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان دیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
و هم ولیدل چې په پاکستان کې د پخواني کرکټر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند په عامه انتخاباتو کې د بریا اعلان کړی دی. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی، د مشال راډیو څخه زموږ همکار دی، د پاکستان انتخابات له نږدې څاري. ساحل، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان او هندوستان په اړه د عمران خان په څرګندونو کې د تاسو په نظر د پام وړ ټکي څه په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه؟
لکه څنګه چې د احمد تکل په رپورټ کې موږ واورېدل، هغه عمران خان په خپل وینا کې ویل چې افغانان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ډیر سخت ځپل شوې دي، او دا زداغه نیغ مستقیمه ترجمه مې درته وکړه تاسو ته. دوه ویل ویل دی غواړي چې په افغانستان کې سوله راولي. دویمه خبره د پکې دا وکړه چې د افغانستان لسول سره سره د تر دې پورې هم غواړي چې له افغانستان سره بالکل پول لکه د اروپای ټولنه کې چې ازادي دي، دغه سي ازادي خلک تګ راتګ وکي او تجارت وکي. د سوداګرۍ یا د تجارت په اړه د هند باندې هم ټینګار وکړ چې هلته هم غواړي چې هغوی سره هم سوداګریز اړیکو پالي. د له هندۍ او رسنیو څخه ګیله وکړه چې هغوی د سې د هندي فلمونو د بدماش غوندې دی خودلې دی، حالانکه دای د سینه دی په هند کې ګرځیدل دی. دوی ویل شکل کرکټرونو هند کې ګرځیدل یم، زه له هند سره خصو سوداګری غواړم، ځکه چې هر حکومت چې په جنوبی آسیا کې راځي هغه باید سوداګری او ته ډیر زیات کار وکړي، ځکه چې کدا کار وشي نو ولته غربت یا بیوزلی ختمي کی. دویمه دوی ویل چې د کشمیر په مسلې باندې هم له هند سره خبرو ته تیار دی، او زیات کړه چې که هند یو قدم د پاکستان لوري ته ورخلی د به دوه ګام مخکې ورسی.
مننه. د عمران خان د انتخاباتي کمپاین پر مهال سرګندونه او تر دې مخکې په تیرو څو کلونو کې د سیاسي ژوند پر مهال د سرګندونه له پرونیو سرګندونو سره تاسو سره ډول ارزوي فکر لکوي چې په دغه انتخاباتو کې بریالی عمران خان د خپل پخوانیو سرګندونو په مقایسه بدل ښکاري؟
عمران خان په خپل انتخاباتي کمپین کې د بهرنیو چارو د تګلارې په اړه هیڅ خبره نه ده کړې. د مسلسل د کورنیو چارو موضوعات څېړلې دي، هلته د اداري فساد، خلکو ته د انصاف یا د عدل ورکولو او د بېوزلۍ د ختمولو، د پانګونې د زیاتولو په اړه باندې خبرې کړې دي. په خوا به هم چې د کله خبرې کولې د افغانستان په اړه چې کله هم خبرې کړې دي، نو په افغانستان کې روان جنگ خلاف به خبره کوله، او د به دا پرونی هم وویلې او مخکې هم دا ویلې چې پاکستان د امریکا لپاره جنگیږي په دې سیمه کې د ترهګرۍ پر نوم جنگ چې دی د مخالفت یې همیشه کاوه. د په قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو مخالفت هم کاوه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره لکه څنګه چې ډیر شنون کې ورته ګوري او وایي، هغه د سیخکاري چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره چې دا هغه د ملکی منتخبو حکومتونو په واک کې نه، هغه اکثر د سیکیورټی اسټابلیشمنت یا د امنیتی ادارې او د پوځ په واک کې.
په په ورستیو کې کده سلند راته وایي چې د پاکستان د انتخاباتو دغه نتایج څومره رابرسیره شوې دي او د نورو ګوندونو عکس العمل د عمران خان دغه د بریا اعلان ته څه دی؟
د پاکستان انتخاباتي کمیشن پرون ماخام اعلان وکړ چې تقریبا 90% رسمي نتیجې ترلاسه کړې دي، خو اعلان یې پوره نه دی کړی. خو تحریک انصاف مخکې دی، مسلم لیگ نون، د نواز شریف یا د شهباز شریف ګوند چې دی غور پسې دی، او پیپلز ګوند بیا ور پسې دی. ډېر غټ غټ ګوندونه، ډېر غټ غټ سیاستوالان لکه محمود خان اڅکزی، اسفندیار ولی خان، آفتاب شیرپا او مولانا فضل الرحمن، سراج الحق دوی خپلې څوکۍ وبایللې. نو مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل په نوم باندې ائتلاف چې پکې جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله شامل ده، نور واړه ګوندونه دي، هغه ټول نن سره راغونډیږي او نن یو ګڼګوندیزه غونډه کوي. او دوی دا دریز لري چې په انتخاباتو کې تقلب شوی دی، ټګي شوی ده. خو انتخاباتي کمیشن پرون ویل چې انتخابات په بشپړه توګه باندې رانه او پاک او منصفانه وو.
ډیره زیاته مننه دوستانو. پامیر ساحل وو چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. مننه ترې کوو. اوس همدا چې لویدیځي او نورې رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څه وایي، صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استازې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره لیدلې. وال سټریټ ژورنال د دې خبرې دقیق منبع نه روښانه کړې، خو لیکلي دي چې په دوحه کې د دوو خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینی برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تفسیر ډډه کړی ده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سیشمې پورز د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ پاړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانی لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تفسیر ډډه کړي. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوه ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې په کې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2001 کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حملې کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیکه هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
دوستانو، په رسنیو کې کتنې تمام واوریدل چې د امریکا یوې ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په مشرۍ یو لوړ رتبه هیئت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي. د ورځپاڼې په حواله دا کتنه په روانه اونۍ کې شوې او هدف یې د افغانستان دننه د سولې د حرکتونو پیاوړي کول دي. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
الیس ویلز د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ده. هغه روانه اونۍ له یوه امریکایي پلاوي سره دوحې ته تللې وه. میرمن ویلز د سفر د جزئیاتو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ایمیل ته ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د مسئلې د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا تیار ده چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ هر لار چې دا هیواد د سولې د ټینګښت پر لور بیایي وازموي او خپلی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې ویلي چې الیس ویلز د سه شنبې په ورځ له دوحې کابل ته ورسېده. د وال سټریټ ژورنال په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې له طالبانو سره مذاکرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل
ما باورم ایست که اگر چونین ملاقات صورت گرفته
باشد، ما با باور که داسی ملاقات سوی بی او دقیقا دا طالبان و دا تحریک باستازی توب داسی کتن سوی بی دا افغانستان دا سولی پروسیه و پی دی هیواد که دا سولی دا چنگشت پارا یو اغیزمن گام دای. امریکای چارواکو ویلی چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو له لورې له سولې سره جدي تمایل لیدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جون په میاشت کې وویل چې غواړي د افغانستان له حکومته وسلوالو طالبانو سره کار وکړي څو د سولې یو تړون رامنځته شي. پومپیو ویلي و چې حتی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه خبرو ته تیار دي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون په پکتیا کې امنیتي ځواکونو ته وویل چې حکومت شای په نږدې وخت کې بیا اور باندې اعلان کړي. طارق شاه پر سیمه ایزه اداره او امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلي بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانیږي، خو امریکایي چارواکي په خبرو کې د لوی اختر په ورځو کې د دوهم اوربند د ټینګېدو امکان ته اشاره کوي او وایي چې حتی د دومره کوچني ګام پورته کېدل به هم د افغانستان د سولې له بهیر سره زیات کومک وکړي.
ازادي خبري مجله اوري.
دوستانو و موردل چې د امریکا یو ورسپانې د زینو سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ قطر دوهې ته سفر کړی او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پوهنتون کې نه بلکې خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت ویاند د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي استاد په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاذ شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شو، دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت ویان محمد ضیا ساحل د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي ساحل په خبره په یاد استاذ له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړه استفادې ادعا شوې دي.
موضوع
داسې ده چې استاد خراسانی تیره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پوهنتون نه د باندې شوي، په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اکله باندې باید اقدام وکړي، او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د ارواپوهنې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی چې که یو امریکایي سوي مبلغ له نظربندۍ څخه خوشي نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګي. اندریو براونسن د ترکیې د حکومت پر ضد د 2016 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړمه ورځ له بند څخه خلاص شو، خو په کور کې نظربندۍ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایی عیسوي وایز یا پریست آزاد نکړي نو واشنگتن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشي شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بې ګناه دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشي نه شي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشي نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله په ترکیه کې کار کړی دی په 2018 کال کې د ترکیه د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
اوسم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د وشکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارې د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. نوموړي دا څرګندونې بادغیس د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی دی. د اصولي د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته ورسېده. د فعالان